لا يزال كاروان.
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرانو ته $1 میلیارد زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډېر سوی دی.
لزیارت چې کله اورې بل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای یو بین الاقوامي منډی دی هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډیتوب ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي، او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وروره، بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپله هلته ورشه چې هغه سړی دې تلاشي کړي.
څه شی ما تلاشي کړي؟ څوک مې تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطا یې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسېدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب سوي چې بزګران تر $1 میلیارد ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشه یي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څېړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر $1 میلیارد ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې بزګران په کال کې له $1.3 میلیارد عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مني چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر $1 میلیارد ډیر عاید درلود. د طالبانو حکومت په دریم پرله پسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مؤنیت وایي چې په تېر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایند عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
باوجود از اینکه تعهد کردند که ما هم
که هم ژمنه وکړی چې موږ همکاری کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاری نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او آن دا چې د قانونو د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجینو د درملنې دپاره ولګولې، او دا ډول یې د دې دپاره ولګولې چې له دې شومې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته یو میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخ شهید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ور درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دښتونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سوي او د دې بوټي ډیره برخه د نشه یي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچا کیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت تجارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سږ کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې، په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تللې یوه سیمه ده. دا سیمه تر یو لک هکټار ډیر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشې موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوی او اوس ډیر ځوانان د دې بوټو پر ریبلو بوخت دي.
له زیارت چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکهداران دي او د نشې توکو ځای یو بین الاقوامي منډۍ دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې پخپله سنجیده نه دی، ولی چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول سوي وي.
ښاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو من عمان بوټي به 3000 پاکستاني کلداري وه، خو سږ کال یې بیه 2000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټي دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشې موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټي په غرونو او دښتونو کې ورېبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټي دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشې موادو قاچاقونکي د عمان بوټي د رانیولو تر څنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان مدد کړي دي.
دا زی پروسس کې چې بیا د کلب عبدالله پر سایډ افغانستان لزی الله دایدا میکسیکم دای هغه جوړه جوړه ډیر الارم خبره ده. نو د ویوزم زیات سوې ده، روز موږ روز پر روز وینو ده د نشې د غزي سوې ده، په خاص کر په ځوانانو کې دا یو لوی اندیښنې او خبره ده. کټایو وسم شو ده یو اسانه لري د خلکو لپاره، ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخلي دغه بندیدو لپاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړونکو هیواد اوښتي چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلی چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا هغه ومان بوټی نیولی چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوي وه.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د ومان بوټی قاچاق ډیر سوی دی.
رازا کم منگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا سی خواهی چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد که گی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم چه ازاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاسی راسه را که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زمان سرسام دخمنی که وی
ترونو آوریدون کو تاسی که ولیسی چه ده ازاده راژیو خبرونی چلر وی ساعت ده سهار ده شپگو چخه بیا ده ماخام تر شپگو با جوپوری پلان دو چپونو نس یویست او پینزیویش مترو او ده ماخام ده شپگو چخه بیا ده سهار تر شپگو با جوپوری پا دول سو شپگو نیمی منزنه چپو باندی واری با افغانستان که ورز پا ورز ده معتادینو دیره دو تا پکتو سره دیره افغانان لمعتاد و گواندیانو چخه ده شکایت کوی چه ده دوی لکورونو چخه غلاوی کوی او اولادونه پا نشو اخته کوی لهم دیامله ده گواندی توب حقونه تر پخولاندی کوی او لمعتاد گواندی سره اڑی که پری کوی خودینی علیمان بیا لمعتاد و گواندیانو سره پرخ چلند تنگار کوی دوی وای چه باید تر رو و خلگو لمعتاد گواندی سره خ چلند وسی تاسی ده گواندی توب ارزخت پکتو سره خپل معتادین سمره دادینی اصول عملی کولای سی ده معتادین و گواندیان لسه دول ستونزو سره مخ بی او ده معتاد گواندی پر ولاندی ده روغ و گواندیان و مسئولیتون چی دی پا دی علم و لدینی علم مولوی احسان الحق حنفی سره مرکه کرده حنفی پا پیل کی ده اسلام نظره ده گواندی توب پر ارزخت خبری کوی
گواندی دری قسمه ده او های اوی بیلا بیل حقوق لری لمرای گواندی دری حق داری او پاگی که دری صفات موجود دی چی یو اسلام دویم خپلولی او دریم گواند دا گواندی دری حق لری د اسلام حق به هم ادا کو پا دی مانا بانده چی کم شای چی ده اسلام پا دین که حرام نارواوی او زمان دا گواندی تا پا هر کار بانده تکلیف او ضرر رسیگی حقا بنکو دویم حق د خپلولی ده ستا گواندی چوک ده ورور، تر، ماما، کاکا، خپلوان وغیره د خپلولی حق ادا که او دریم حق د گواندی توب د گواندی توب دیر حقوق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه کامل مؤمن نه دی چې دی په مړه خیټه ویده کیږي او همسایه او ګاونډی یې وږی وي که یو څوک ډیر عابد هم وي خو ګاونډیان ترېنه په امن کې نه وي نو الله د دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي
د ګاونډیتوب ارزښت په کتو سره معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولی شي
دا چې زموږ په ګاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي په دې کې هیڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي نشي کولی چې دوی خپله په دین باندې عمل وکړي نو له ګاونډي سره به څنګه دی هغه د ګاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قایل دی هیڅکله هم معتادین نشي کولی چې هغوی د ګاونډیانو حقوق ادا کړي همدغه اعتیاد دوی له دې نه ویستلی دي چې دی دې د ګاونډي حقوق ادا کړي
د معتادینو سره د هغوی ګاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي
معتادین خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي ځان دې نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خود دن مونږ ته نه را رسیږي چې اوس کم ضرر را ونه رسوي همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نه شي نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي باورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي د دوی په ژوند د دې مېرمنې کونډې دي د دوی په ژوند د دې اولادونه یتیمان دي او دوی هر قسم گناهونو جرایم و بدی و بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو پمده اساس باندې د دې موجودیت یا ستونزه را په حقیقت کې کله چې د دې موجودیت یا ستونزه ده نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه ځکه داسې خلک دي نه یوازې کورونو حتی له جوماتونه هم له داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په گاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لومړی مسؤلیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو تر څو دوی د خپلې لارې بهتر راوګرځي. دوی به توصیه کړو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي نو باید د منطقې خلک، د منطقې عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زموږ او ستاسو زور پرې ونه رسیږي باید د سیمې پولیسو ته په لاس کړو تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغې کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفاخانې جوړې شوې دي د کابل په بېلابېلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوې دي تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغې ناوړه او مهلک مرض څخه بېرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
په دې کې لومړی زموږ دینی علما رول لري. دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکتران لرو. هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګ زموږ مشران والدین دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. د دې تر څنګ خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي توصیه کړو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي. او د دې تر څنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګرټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پودر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسی پیدا کوي. باید د دې تر څنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو تر څنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي باید له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروري دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما پوهاوی مونږ کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په هکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په هکله خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعت عامه وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات توکو وزارت، اطلاعات و فرهنگ، د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسئولیت لري چې وقایوي او تدریب په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د اضرارو په هکله د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه د حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په هکله خبرې کوي، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکوي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی د حج او اوقاف وزارت د خاص رول پدې کې درنی خصوصا د زمي منځونو په خطبه کې کچه ته د مخدره مواد او ازرار د اسلام له نظر تشریح کې دا به ډیر مفید واقع شي ځکه چې د زمي منځونو کې ډیر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره مواد او ازرار د اسلام له نظر خلک ته تشریح شي ان شاء الله چې ډیر زیات به مفید واقع شي په دې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره مواد د توکو په ازرار باید مکمل پوه شي او هم زموږ له طریقې د ساعت عامه وزارت له طریقې لیاد نشي توکو د وزارت مبارزه پرسنل له طریقې مسلکي اویل پر خاص کتابونه چاپ شي هغه ورسته دغه نوې نسل هنه دغه مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره مواد د ازرار په اړه پوښتنه کوي مفیدیت به ډیر زیات وي.
آیا په هدلاس
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د خوب شانس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د اجمل هوایی ډګر ته تللې او یو بهرنی هواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنګ یې زیړ اوړي او پر لپسې پر خپله خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د ورخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم ورخطا کیږي. دا چې اجمل ولی ورخطا دی او ولی پر خېټه لاس تېروي دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازا رازا، خدای دی راولا.
خدای می دی خدر ولی جبار خان چنگای. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
جوړ
بخیر خیری خیریت دی. رازا دغل د پلی چوکی کینا
سوا دا کینا ما
دا ډیر وخت نه معلومی دی تومره وخت روسه دی څنګه زه په یاد شوم؟
متل دی وای لاسی ماچی غاړی ته ځي. زه هم بی خرڅه شوم ځکه تا ته راغلم، کارم نشته. ما ویل که او پینزه زر افغانی پور راکی.
یا راجمال جانا، پینزه زر افوالا کرا سروی
پا دا دومر لویا مغازه که پینزه زر افغانی نلری.
پا حسی خو لرم راجمال جانا، مگر نقدی نلرم، پا کارو بار بندی دی. چینایان یو مطل لری وی ما تا ماهیان مرا کوا، دا ماهیانو دنیولو چل را وخیا. زب هم تا تا دا پور پرزای دا پیسو گتلو چل در وخیم.
حالا جل شراتا وی چی چو کم؟
تسکره و پاسپور لری او کنا؟
هو لرمیه.
باش لری سبا زما مغازی ته ل تذکری اکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده، خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار ده.
هغه به وروسته درته ووایم، اول به ویزه درته واخلم. زوره وره خارج ده دې بیایم، هم چکر ده و هم پیسې.
ګوره دا یو راز دی، پام کوه چې چا ته ونه وایي. په کور کې هم چا ته مه وایه، باید یوازې زه او ته سره خبر وزو او بس.
سمه ده، سمه ده، بېغم اوسه، نه وایم. جباره په دې هوایي میدان کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟ دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه، ټول خارج ته نه ځي، ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم ځي.
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي، سانادي ونیسه، ډېره سخته تلاشي ده.
څه وایې؟ سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خېټه باندې ډېر لاس مه وهه، بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده. په پته به مو وخته کې سمخیشه چی ده تلاشی نو بطه را ورسید.
روره باکس دلتا پر داغا پتایی که ده او خپلا حال تا ورشه چاگه سره ده تلاشی کی.
سوشه ما تلاشی کی؟ چوک می تلاشی کی؟
ولی دومره ورخطایی در تاو می ویلی چاگه سره تا ورشه چی تلاشی دی کی.
خیسته سخبره ده
دی سره تا بایم حال تا ورشه چی تلاشی دی کی. خدای هیت بخبره نپوهی گی.
زوانه دلتا راشه چیز ده تلاشی کم.
سمده ده ده درزم.
ولی دومره ورخطای؟
بس اسی قماندان سیب.
نو یاره پا خیطه چی لاز تیره نو خام خاص خبرشتا تو درگه هر خبره چی وا اوز با معلومه شی. دا ماشین معلومه وی سر بیره نس خودی سکه چی پا خیطه کری دین کلمه بده هم خکاره شی.
سما پا نس که خویروین دی او دا ماشین را باسی نو خبه دای چی پولیس تر اختیار وای
نیستی خوشی میشی
زوانا پس چورتونو که دوب شوی
قماندان سب چی دیختی در تو وایم ما تو خبت سنوای بیا
وای اصلا خبره ده
اصلی خبره ده ده چی
سم خبره وکا مطلب دیسه ده
زما پا گیره که یو چای روی نچولی دی ما تو رو صدا کار نو کره یو ملگری می خطای سلم
نو ملگری دی چیره ده
زما شاعت دریوم نفر ده جبار رو میگی
ورونو پتا شا که جبار سوکشتا
جبار زیم قماندان سب
تدل تراشا اسلاما
بله قماندان سب
دی دو نفرو پخپلو گیرو که ایروین پت کردی دی دی دوی لاسون او روتره او دی تحقیق کوتیه تای بوزا زهم درزم
سامده قماندان سب
دازه دی راڈیو درو ناوری دن کو دی زهرو کاروان خپراوانه هم دوم روا تربیامو الله ملسه.
ده زهرو کاروان.